السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمین مخکې لاس بجې شپې ده صفی الله ستانګزای ام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې پورا 15 دقیقې تاسو ته د موسیقي پروګرام خبرو خو په لومړی 15 دقیقو کې د معمول سره سم راپورونه او خبرونه لرو پیل په خبرونو باندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده د انتخاباتو کمیسیون وایي که له سبا نه وروسته کوم کاندید کمپاین وکړي نو قانوني چلند به ورسره کیږي په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني په کمپاینی دفتر برید شوی و درې تنه په هیو کې وژل شوي وو او نور ټپیان وو او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران په دې لټه کې دي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 2 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي د انتخاباتو د خپلو کمیسون ویاند زبی سادات بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږمه نیټه چې د ټاکنو ورځ ده دغه نه په 24 ساعته مخ بندیږي په هغه وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولای هیڅ یو یې هم خپل ټاکنیز مبارزه ترسره کړي
خغلی ساده تویل که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین تر سره شي د کمیسون لخوا ورسره قانوني چلند کیږي د ولسمشرۍ له 3 کاندیدانو درې تر اوسه له ټاکنو تیر شوي دوی محمد اشرف غنی ته تیر شوي دي زلمی رسول او شهیدا محمد عبدالی حنیف اتمر بیا ویلی دي چې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې درې تنه وژل شوي او نور ټپیان دي د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر پرون ازادي راډیو ته وویل دغه 14 د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې په یو کمپاینی دفتر باندې شوي چې پکې یو ښځه هم په ټاپیانو کې شامل ده تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی اخو په پکتیا کې د عبدالله عبدالله یو پلوی او قومي مشر وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی ولسمشرۍ ته کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قومي مشر محمد جلالی وژنه غندلی او له افغان ځواکونو غوښتي دي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ پرون د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي د درې اړخیز سریز پای لوبه د باران له امله وځنډېده خو دواړه ټیمونه مساوي اعلان شول که څه هم دواړو لوبډل مشرانو راشد خان او شکیب الحسن ته د اتلولۍ جام ورکړل شو خو جام به افغانستان ذکر راوړي چې د بنگلاديش میلمه و د افغانستان او بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ درې اړخیز شلاوریزې لوبې د سپتمبر له 14 پیل شوې وې چې پکې افغانستان دوه، بنگلاديش درې او زیمبابوي یوه لوبه ګټلې ده رحمان الله ګوربز چې تازه د افغانستان د ملي ټیم شلاوریزو سیالیو ته غوره شوی دی د دغه سیریز تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ملګرو ملتونو د سازمان د 4 اویایمې عمومي اسامبلۍ په غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران په دې لټه کې دي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي متحده ایالتونو او سعودي عربستان ترې غوښتي چې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمښت لپاره منځګړیتوب وکړي اخو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون ویلي دا به یوه له لاسه وتلې موقع وي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په نیویورک کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره خبرې ونه کړي د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د لانجو او پیښو په خاطر ډېرې کړکیچنې شوې دي مخصوصا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو باندې د کروز او ډرون بریدونه وشول امریکا او سعودي ایران تورن کړی چې په دغو بریدونو کې لاس لري تر هغې مخکې په 2013 کال کې ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پریښود او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول چې ورسره د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادو یې هم غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي ښاغلي ترامپ پرون د ملګرو ملتونو 4 اویایمې عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ
One of the greatest security threats facing
peace-loving nations. تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي هیوادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه شان ویل ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال ایران د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو پر برید هم تورن کړ. ایران تل د امریکا د ولسمشر خبرې رد کړي او بې ځایه بللې دي. په وروستیو کې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو هم د برید پړه ایران نه ده منلې او ویلي چې په دغه برید کې حوثیان ښکېل وو. د ایران ولسمشر ویلي که په ایران باندې برید کېږي نو له خپل ځانه به کلکه دفاع وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتي چې په ایران کې زندانی برېټانوي ښځه نازنین زغاري راتکلیف او نور دوه تابعیته بندیان خوشي کړي. جانسن دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړې. د برېټانیا صدر اعظم ویلي په دې اړه له روحاني سره مخکینۍ خبرې رغندوي خو ډېرې هم قناعت نه دی پرې حاصل شوی. نازنین زاغاري راتکلیف یوه ایرانی الاصله برېټانوي ښځه ده چې له دریو کلونو راهیسې د لسګونه نورو بهرني تابعیت لرونکو ایرانیانو په څیر په زندان کې شپې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي. او د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې او په دې جرګه کې د اکثر دیموکراتانو مشر نانسي پلوسي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د رسمي پلټنو امر ورکړی. پلوسي دا کار وروسته تر هغه کړی چې اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو جزئیات افشا شوي. نانسي پلوسي پرون ویل ولسمشر باید د خپل عمل په وړاندې مسؤول وي او هیڅوک له قانونه پورته نه دی. هغې ویلي د همدې لپاره د استازو جرګه د ټرمپ د استیضا په لارو چارو پلټنه وکړي. ویل کېږي په هغه ټلیفوني خبرو کې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال زلنسکي سره درلودې، له هغې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د پلټنو غوښتنه کړي. د بایډن زوی مخکې په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یو قضایي ستونزه ورته پیدا شوې وه. د ټرمپ خبره جو بایډن له خپل وظیفوي صلاحیته په استفادې په دې موضوع کې مداخله کړې او د خپل زوی سره یې مرسته کړې وه. تمه کېږي جو بایډن په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ یو اصلي سیال هم وي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی او اوریدلی شي. ورزو د پروګرام د پیل مطلب ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالتونو د خپلو افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 40 اجلاس کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر په 8 باندې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې لاستاجو سره مذاکرات لغوه کړي او په دې ډلې باندې به د امریکا لخوا بریدونه زور واخلي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خون موړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 40 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیله پیوړې کوي. لکه د مرغ چې طالبانو د واشیانه حمله لار خپل کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپل ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپل هڅې ونه درو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمیر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجی سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړي، وخت ورکړي، که دوی وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغې پایلې اعلان شي. طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او دغه چې منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داوود وایي که چیرې د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپلې همکاری ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پر اخیدل او شدت خی هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په څلورویم عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې ترسره کړې.
درې ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادي راړو.
د افغانستان د مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو، ورپسې به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
دنیا ورځپاڼې ټاکنې او مهمې خبرې په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې لیکلي دي چې د دغو ټاکنو پیکا کمپاینونو او د خلکو بیا علاقېګۍ ته په کتو شاید د تیرو ټاکنو په پرتله په دې ټاکنو کې ډیر خلک برخه وانخلي. سرمقاله لیکونکي لیکي که خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو ممکن د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې ټاکنې د یو بل بحران د پایل لامل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ یو شمېر مخکښو نوماندانو هم سر له اوسه د ټاکنو په شفافیت بې باور دي او وایي چې شاید په ټاکنو کې د ځینو ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلي وشي. ورځپاڼه لیکي چې د ټاکنو په اړه دغه ډول ذهنیت اندېښنې راپورته کوي او خلک په خپل راتلونکي بې باور کوي. سرمقالې لیکونکي غوښتنه کوي چې حکومت باید د ټاکنو شفافیت تضمین کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که په ټاکنو کې پراخه درغلي وشي نو هر څه به ګډوډ او هیواد به ژور بحران ته بوتلل شي. هشت صوب ورځپاڼې خپله سرمقاله د ولسمشرۍ ټاکنې باید ترسره شي تر عنوان لاندې لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې یوه ډله سیاسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو له ترسره کېدو سره مخالف دي، په داسې حال کې چې هغوی په خپله لکه حامد کرزی منتخب ولسمشر او یا هم انتخاباتو ته کاندیدو. د ورځپاڼې په لیکنه د ملي یووالي د حکومت وخت پای ته رسېدلی او هیڅ مرجع د تمدید صلاحیت نه لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د ټاکنو د ترسره کېدو پرته بله لار نشته او که چیرې ټاکنې ترسره نشي افغانستان به له یو بل جدي او خطرناک بحران سره مخامخ شي. ملي ارمان ورځپاڼې هم له حکومت او ولسي وګړو غوښتنه کړې چې د شنبې د ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو او تقلب مخه ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنې د بایومیټریک دستګاه نه په استفادې ترسره کیږي او درغلي کول به پکې سخت وي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې بیا هم په دې اړه اندېښنې موجودې دي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د انتخاباتو په وړاندې د درغلۍ تر اڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او باور لري چې شاید په ډیرو سیمو کې ټاکنې ونشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې خلک د یوې ښې راتلونکي په هدف په ټاکنو کې برخه اخلي نو اړینه ده چې حکومت، خلک او د څار بنسټونه د درغلۍ په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې که څه هم دښمن د ولسمشریزو ټاکنو د مخنیوي لپاره پراخه تبلیغات کړي، خو د سرمقالې لیکوال وړاندوینه کړې چې له ستونزو سره سره به افغانان په پراخه کچه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقالې لیکوال ډاډ ورکړی چې د تیرو ټاکنو په پرتله د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې ټاکنو ته پراخه امنیتي ترتیبات نیول شوي او د درغلۍ د مخنیوي لپاره هم پراخه هڅې کیږي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او پیرزوینه می بیا هم ومنی دوستانو زه وګم جبر خیلیم او تاسې د سندرو میلمانه خبرونه اوري په دې خبرونه کې به ان شاء الله تاسې ګډون